buena cosa.
مشال ریډیو ته ستریم شي د مازیګر سلور بجې شوې دي نن د خالی ورځ او د 2014 کال د جون میاشتې سلور منیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرام تړون هم لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکارې ملیحه میرزاده نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. د هند وزیر اعظم او افغان ولسمشر په هرات ولایت کې د سلما ډیم رسمن پرانستلو. د خیبر پښتونخوا مخالفو ګوندونو پر احتجاج کوونکو نرسانو د پولیسو د کاروایۍ غندنه کړې ده او ریپورټونه وایي د شام پوز رقه صوبې ته داخل شوی دی. تفصیل: د هند وزیر اعظم نریندر مودی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان په هرات ولایت کې د سلما بند رسمن پرانستو. نریندر مودی د پرانست په مراسمو کې د وینا په وخت دا بند د هند او افغانستان ترمنځ د اعتماد او خوشبینۍ نښه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی په خبرو کې له نریندر مودی مننه وکړه چې د هند په 270 میلیون ډالر دغه بند ورغول شو. نوموړي دغه ډیم د افغان او هند دوستۍ د بند نوم په ورکولو سره ویل چې دا ښایي چې هند په ښه ډول له افغانستان سره دوستي کوي. اشرف غنی د دې ترڅنګ ترګری د افغانستان او سیمې لپاره یو غټه سونځ او بل لاوی ویل چې د لمن زوړولو لپاره دی باید یو غټه هم آهنګ مبارزه وشي. د سلما بند د 240 میگاواټ برېښنا د پیدا کولو توان لري او 15 اویا زره هکټر ځمکه هم اوبول شي. دا بند د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې جوړ شوی دی. د پاکستان خزانه وزیر د جمعې په مازیګر د هیواد د 2014-2019 مالي کال لپاره د 3.5 اربه او 4.9 اربه روپۍ بجټ وړاندې کړ. په بجټ کې د پرمختیایي کارونو لپاره 300 او د دفاع لپاره 300 اربه روپۍ مختص کړل شوي دي. د ریټایرډ وفاقي ملازمینو په پنشن کې 10% زیاتوالی شوی دی. د بجټ وړاندې کولو په وخت ساکډار ویل د قبایلي سیمو بې کوره شو کسانو لپاره هم پیسې بیل کړل شوي دي.
آپریشن کے علاقوں سے عارضی طور پر
دیوائی د پوزی عملیاتو لوجه پارزی توگا بے کورشی وی کسان د هیواد په بیلا بیلو برخو کې ژوند کوي. د دوی د ستنولو عمل روان دی او د جاری ساتلو د دوی امنیت او پرمختیایي کارونو لپاره 100 اربه روپۍ اخلل شوی دي. اساق ډار ویل چې کربندګرو ته به د 100 اربه پورې عیات ورکول کیږي. همدغه سي د زری قرضو په ورکولو کې هم 100 اربه روپۍ زیاتوالی شوی دی. نن په پیښور کې د پریس کلب مخې ته پښتنو مترقي لیکوالانو تنظیم د پښتونخوا حکومت او ټیکسټ بوک بورډ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو غوښتنه وکړه چې په نصاب کې د پښتنو اتل کالو خان کوم غلط او منفي کردار ښودل شوی دی هغه دې بدل کړل شي او په دې کې ککړو کسانو ته دې سزا ورکړل شي. په مظاهره کې شامل د عوامي نشه ګوند مرکزي جنرل سیکرټري میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
شکم زمونگا اتلانو هیروگان دی دی خاور دنن دا کوشش کی دی دا مطلب پویلن باندې خلق و ذهن تا کوش کی دا دیر وقت نه چکم دی دا پختنو خلاف یو غټ سازش را روان دی. مونگا دا موجوده حکومت دا دی خبری غندنه کو او کالو خان چکم دی نو آقا دا پختنو هیرو اتلو.
د تنظیم مشران وای خو او شای یو کلمه خې د محب الله نومي کس لیکل شوی مضمون کې د ثواب کالو خان بابا د اکبر بچا په مقابله کې منفي کردار خودل شوی دی. بلخو د خیبر پښتونخوا مخالف ګوندونو پر احتجاج کوونکو نرسانو ته پولیسو لخوا د شوی تشدد غندنه کړې ده. نن په پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې په وخت د پاکستان پیپلز پارټي مرستیال پارلماني مشر نګت اورګزی مشال ریډیو ته ویل چې حکومت ته د تشدد پر ځای له هغو سره مذاکرات کول پکار دي.
ډېر ظلم شوی دی. بیوروکراسي په ذریعه باندې صوبې نه چلیږي، پولیټیکل طریقې باندې چلیږي. د شپې په تشدد شوی دی. دا پولیس والا په لاټي چارج کړی دی، دا غی لاسونه خپې او سټونه والا مات کړی دی.
د صوبې د نرسانو اتحادیه وایي چې اول د زیارت په ورځ او بیا د جمعې په ورځ هم پولیسو دوی په ډنډو وهل. د صوبې حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د بلوچستان پولیس داوا کوي چې له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم جیش الاسلام د یو مشر په ګډون څلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي. پولیس وایي د جمعې په ماښام د کوټې په سریاب سړک پولیسو ګزمه کوله چې ورباندې ناڅاپه ډزې وشوي. دوی زیاتوي چې تر دې وروسته د وسلوالو پولیسو ترمنځ نښته کې څلور مشکوک وسلوال وژل شو او دوه عسکر هم ټپیان شو. خبرونه د مشال ریډیو نوره رپورټونه وايي شامی پوز د روس په ملاتړ د اسلامي دولت وسلوالو خلاف کاروایی کې تر پرمختګ کولو وروسته رقا صوبې ته ورننوتې دي. د شام د بشري حقوقو د سار ادارې نن ویل دي چې د شام د حماس صوبې په شرقي سیمو شرته چې د اسلامي دولت وسلوالو قبضه ده د روس سخت هوایي بمباري شوي. د ادارې په خبره هم دغه د دې سبب شو چې شامی پوز رقا ته ورنږدې شو. د شام پوزي ویاند لا په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګری ملتونه به سبا له د شام له حکومت رسمي غوښتنه وکړي چې محاصره شوو سیمو ته له الوتکو د مرستې موادو ورغورځولو اجازت ورکړي. د سفارتکارانو په وینا نړیوالو قدرتونو د شام هغو سیمو ته چې رژیم یې ځمکنۍ لارې بندې کړي له فضا نه د مرستې رسولو غوښتنه کړې ده. خو د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو مشر سټیفن اوبراین پرون د دې سازمان امنیت شورا ته وویل چې داسې عملیات د دمشق اتفاق ته ضرورت لري. د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکو خبر ورکړي چې د لومړي ځل لپاره له بحیره روما په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف هوایي بریدونه کړي دي. دا بریدونه هغو الوتکو تیره ورځ وکړل چې په دې سمندرګي کې په بیړو کې ولاړې دي. تر دې مخکې ورته بریدونه امریکا له خلیج نه او یا له بحرین او ترکیې نه کول. امریکا د جون د میاشتې په اوومه او اتمه نیټه خپل یو استازی پاریس او برلین ته ورلیږي. سو خپل اروپایي ائتلافي هیوادونه د دې خبرې په اهمیت قانع کړي چې د روس خلاف د بندیزونو فشار په ځای وساتل شي. دا خبره د جون په دریمه د امریکا خزانه وزارت کړې ده. د امریکا خزانه وزارت د ترګري او مالی استخباراتو د چارو ځایناستي سیکرټري ایډم جی زوبن به د اروپا د بهرنو مالی چارو او اقتصاد وزارتونو د لوړ پوړو حکومتي چارواکو سره د ملاقات سربیره د شخصي یورپي بانکونو او مالی ادارو له مشرانو سره هم ویني. د وزارت په خبره په ملاقات کې به دا غوښتنه کیږي چې پر ماسکو د ترغیب بندیزونه وساتل شي تر څو په یوکرین کې د امن په مقصد د مینسک لوزنامې پر شرایطو پوره عمل ونکړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري مليحه میرزادان اوریده. تاسو د مشال خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باوري د افغانستان په هرات کې د هند په مرسته د سلما ډیم پرانیست شوی.
نودی کې وډیر کورنۍ روخانه شي او دا وډیر خو نیکاروي. تاسو ورته بندونه باید د افغانستان په هر ګوټ په هر ولایت کې جوړ شي.
د پاکستان حکومت راتلونکي مالی کال لپاره بجټ وړاندې کړي. بلخوا مخالف سیاسي ګوندونه وايي په بجټ کې ولسته هیڅ اسانتیاوي نه دي اعلان شوی.
ولس دوست خو نه دی بالکل او بوج برازی په عوامو بوج راځي. خو دې ډېر وایي چې مونږ دا اقدامات وکړل خو دغه اس اثر به مونږ راځي. مونږ مخکې داسې کتلې دي.
د سیاسي ګوندونو مشرانو په پیښور کې په نرسانو د پولیسو لخوا د تشدد غندنه کړې ده.
دا پولیس دی سیاسي کړو. پنجابي آی جی راوسته اپ دین پوي چې زنانه شي او نارینه شي. زنانه څوک جیل ته ورچي؟ زنانه له څوک سرونه ماتي؟ زنانه له څوک پی ماتي او څوک زخمی کوي؟
او اونیس پروگرام تھڑون کے دسوات پر اڑا تفصیل درکو.
پښتون کې لویه قبیله چې د پښتنو د نو هغه یوسفزی آباد مین ویلی چې دغه یوسفزو ویلی ده. او زینا لکبره چې د کوهستانیانو د قومونه آباد.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو تغوغي اوریدونکو څنګه مولاندې په خبرونو کې واورید. د هند وزیر اعظم نریندر مودی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان په هرات ولایت کې د سلما بند رسمن پرانیسته کړی ده. نریندر مودی د بند د پرانیستلو په مراسمو کې د وینا په وخت وویل چې دغه بند د هند او افغانستان ترمنځ ته اعتماد او خوشبینی نخدا. دا وخت مو سره د کابل نه د مشال همکار حدیث پردیس ټلیفون پلی کړی. تاسو ستړي مشي وایم او په دې اړه څه وروسته تفصیل لرئ؟
مننه کوم. سلامونه تاسو ته او د رادیو قدرمن اوریدونکو ته. بلې، نن په افغانستان کې او په هرات ولایت کې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د سلما بند چې په وروستیو کې د افغانستان او هند دوستۍ د بند په نوم مول شوی وو، د هغې پرانیسته وشوه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم د پرانیستې په مراسمو کې ځینې څرګندونې درلودې. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې افغانستان او هند په میلیونونو ګډ مشترکات لري، خو د سلما بند په پرانیستلو د دواړو هیوادونو په دوستۍ کې یو باب پرانیستل شو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي افغانستان او هند تصمیم نیولی چې د ځینو برخلاف چې مهم هنر ورانکاري ده او د ورانکارۍ د پیغام استول دي، د رفاه او سولې په برخه کې ګډ او په متانت ګامونه واخلي. همداراز د هند صدر اعظم هم د پرانیستو په مراسمو کې خبرې وکړې. د هند صدر اعظم وویل چې افغانستان او هند د تاریخ په اوږدو کې پر متقابل درناوي ولاړ یو ټینګې اړیکې پاللې، او د سلما بند پرانیسته چې د ده په خبره خلکو ته د ژوند او ښې راتلونکي امید ورکوي، د افغانستان او هند د دوستۍ ښه ثبات کېدای شي. د هند صدر اعظم تاکید وکړ چې ښایي د هند منابع کمې وي او له ځینو سیاسي او جغرافیوي مشکلاتو سره مخ وي، خو له افغانستان سره یې دوستي له دې هر څه ورهاخوا د کم زماني محدود پرته ده او دوام به کوي. همداراز د افغانستان جمهور رئیس د پرانیستې په دې مراسمو کې په افغانستان کې د هند مرستو او د همکارۍ په باب د هند صدر اعظم نریندرا مودي ته د افغانستان دولتي عالي مډال د غازی امان الله خان مډال هم ورکړ. بله
سمه ده. کور مودان اوریدونکو، دا وو په کابل کې د مشال همکار حدیث پردیس چې تاسو ته تفصیل درکولو. د هند وزیر اعظم نریندر مودی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان په هرات ولایت کې د سلما بند رسمن پرانیسته کړی ده. دغه ډیم د افغانستان او د هند د دوستۍ یو باب هم دی. سیرونکي دا هم وایي چې له دغه سره باب په سیمه کې د لا پرمختګ ولیدل شي. د مشال ریډیو همکار ابراهیم صافی په افغانستان کې د خلکو سره د خبرې کړې دي چې دوی د دغه ډیم په اړه څه نظر لري.
د مانو نصر احمد سلما بند ډیر ګټور بند ده چې په دې بند واسطه موږ کولای شو ډیر مزکی آبیاري کړی شو چې دا د موږ د وطن په زراعت کې ډیره مرسته کولای شي. ورته بندونه نور هم د موږ په ټول هیواد کې باید جوړه بواسطه شي.
زما نوم نور الحق. زما په نظر باندې د سلما د بند رقم پروژې سه نور په افغانستان کې پیل سي، لکه د سلما بند د افغانستان د وارداتي برېښنا او تنور نه اړکیږي چې لکه تاجکستان سه افغانستان وارداتي برېښنا لري.
جاد احمد حنیفی. سلما بند دغه بهتره معلومه خبر ده چې هر چیرته چې بسازی کیږي، هر چیرته چې ښکړنې کیږي، نو دا افغانستان په ګټه دي. او نو دې کې وډیر کورنۍ روښانه شي او دا وډیر ښه نیکاروي. او دغه سی ورته بندونه باید د افغانستان په هر ګوټ په هر ولایت کې جوړ شي تر څو موږ د برېښنا نه برخمن شو.
د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه د افغان سولې بهیر سنځي.
دا مشکل، دا مصیبت زموږ په خاوره کې دا خارجي دی، پردی دی.
له پاکستان سره د افغانستان اړیکی
چې پاکستان خپل خاور راغول د افغانستان په خلاف استعمال ته پرینشتي، او پاکستان چې د هند سره خپل شخړه په افغانستان کې نه کوي.
پر تورخم دروازه له افغان وګړو د ویزو غوښتنه
دلته د ډیورنډ کرښه د انګلیزانو پر موږ تحمیل کړې او یو ولسمشر دوه ځای کړ.
له پخواني ولسمشر حامد کرزي څخه مودا او نوري پښتني په یو تفصیلي مرکه کې کړي چې د اتوار پر ورځ د پېښور په وخت د ماسپښین په درې نیمو بجو اوریدلای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان حکومت راتلونکي مالی کال لپاره بجټ وړاندې کړی. د دې هیواد خزانه وزیر اسحاق ډار د جمعې مازیګر د بجټ وړاندې کولو پر وخت وویل چې د دغه بجټ مجموعي حجم 3.5 کرب او 4.9 ارب روپۍ دی. بلخوا مخالفه سیاسي ګوندونه ادعا کوي چې په بجټ کې د ولس ګټې په پام کې نه دي نیول شوی. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
په دې موقع بجټ وینا کې اسحاق ډار دا بجټ کسان دوست او ولسمل وګرځولو او ویل چې په دې بجټ کې په ټولو څانګو کې استحکام او د روزګار موقع او اقتصادي ترقۍ ته خصوصي پاملرنه ورکړې شوې ده. د نوموړي په وینا چې بجټ کې د سبسډي لپاره 1.3 ارب روپۍ او د دفاع لپاره 8.8 ارب روپۍ بیل کړې شوې دي. د غرنګ بدر ټیکسونو په مت کې 3.6 ارب روپۍ وصولولی شي او د نان ټیکس آمدن هدف نه سوا شپیته ارب روپی ټاکل شوی دی. په بجټ کې که یو خوا د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو او پینشنو کې 10% اضافه وکړی شوه، نو بل پلو په موبایل فونونو، سیمټو او د چرګانو په خوراکي توکیو باندې د ټیکس شرح هم سی واکړی شوه. د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډر په فاټا او خیبر پختونخوا کې د وړو ډیمونو جوړولو د اعلان سره سم وویل چې د شمالي وزیرستان بې کور شوو خلکو لپاره هم په دې بجټ کې پیسې بیل کړی شوي دي. نوموړي زیاته کړه،
آپریشن کے علاقوں سے عارضی طور پر بے گھر ہونے والے یعنی ٹیمپری ڈسپلیسڈ پرسنز کو
دے وئی دا آپریشن علاقوں نے پا عارضی توگا بے کور شوی خلق دا ملک پا بیلا بیل سمو کی دے رکھے شوی وو، نو اوس د دې بے کور شو خلکو د واپسۍ او د بیا ودانی عمل جاری دی. د خلکو د واپسۍ د انتظاماتو نه علاوه د سیکورټی زیاتولو او غور جوړولو او د ترقی پروګرام لپاره 100 ارب روپی به مالیکال 2018 او 2019 کې ورکولې شي.
100 ارب روپے کی رقم مالی سال 16-17 میں فراہم کی جائے گی.
د دې بجټ په حق لا چې مشال ریډیو د مخالف ډلو د پارلیمان د غړو نو پختل، نو هغوی دا بجټ په مکمل توګه رد کړو. د قومي وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپا
ہوئے بالکل او بوج برازی پاوام او بوج راجی خودی ډیر وای چې مونږ دا اقدامات وکړ خدغه اس اثر باندې راجی مونږه مخکمه داسې کتلې دي او یو چارټر اکاؤنٹنٹ چې بیا هغه جوړی نه کې داسې خلک پیچیده جوړ کی چې سړې په پیګی نه پدغه علی اثر نو عوام باندې کوچا څوک ټلو ویژن ته ناشي هغه به وای چې یاره پدې کې مونږ څه ملو شو دا ما په خیال ملاوي دوه کې خو اس نه
همدشند جماعت اسلامي په قومي اسمبلی کې پارلماني مشر صاحبزاده طارق الله مشال ریډیو ته وویل چې دې بجټ کې د کسانانو او ځمکه لرونکو ته د ګټې ورکولو نه علاوه دا مولس لپاره هیڅ په نظر ناراضي.
سابقه کم بجټ سپیشلی دی په هاوس کې زم چې دا داغه نه بالکل هټکه یو نوی انداز او په نوی شکل باندې یو فګر اغي پېښ کو یو مبهم بجټ دی په دې باندې یو عام سړی بلکې زم چې څوک به پیدا سي پوي کېبنا لیکن عوامو د پاره د غریب خلکو د پاره داسې څه پکیج حکومت اناونس نه کوي چې خلکو ته داغه نه ریلی پیدا شي بلکہ سر انڈسٹریلسٹ ہوتا اور سر سرمایہ دار ہوتا پار آگے مشینری باندھے ٹیکس کم کو اور عام خلق کو تبدیل کے داسی ریلیف نشتے صرف دا سی پیک نہ علاوہ بل داسی سمے کا پروجیکٹ پکی آگے داسی نہ دے رہا صرف زڑے خبریں میں
دا پاکستان تحریک انصاف دا سوات نے دقامی اسمبلی غڑی مراد سعید دا دی بجٹ پا حوالہ مشال ریڈیو تا زیادہ کڑا
دا دا مالدار طبقے دا پارا دری کالا بعد آگا شان بجٹ رکم چی دو دری کالا کوئی فولے رہے کتا سو بورے دو چی سون ٹارگیٹس تو پاسی کیوں ٹارگیٹ دو رہے چیپ کڑے اور پاکستان کے انویسٹمنٹ ناراضی ایگریکلچر سیکٹر سے متباد ہو سو ٹیکسٹائل مل میں بند چھو داغین علاوہ زموں کے چکم پاکستان کی بے روزگاری دا پاگی کی اضافہ کی گئی 5.9% زموں کا انمپلائمنٹ ریٹ ہے دا ورلڈ بینک کے رپورٹ مطابق 1.2 ملین بے روزگار رکھی گئی نوجوان دا دی سر سرا انویسٹمنٹ ناراضی بیرون ملک دو کی اضافہ شوی دا صدر صاحب دا وزیر اور دا مشیر پر خرچوں کی اضافہ شوی دا دا اغور اغور پر پیسے اور کے غریب پر پڑے بجٹ اس ہوئے
کلچ مشال ریڈیو دا ہاؤسنگ وفاقی وزیر اکرم دورانی نے دا دی بجٹ پر باب لو پختل نو دا اغوے ناوا
جو خو ما بدین نسبت بند نه چې زړه د ګورمنټ سایما او وفاقي وزیر ما او تاسو په خپل هم د دې ځاوالي او تاسو په مخ کې صحیح سره راغلی هم دي چې څومره بجټ راغلی دی د درې کال مخ کې د سلرم دی دا د اغه درې بجټونو نه بهترین بجټ دی او خصوصا د دې کې ټولو نه زیات خلک د زمیدار او د کسان چې هغه یو پسماند طبقه ده او چاور د بدې نظر نه دی کتلې او طلبه دې پر پاغي کې وظیف دي پاغي کې لپ ټاپ سکیم دی یوت ته پر کوم دې کې ټیوب ویلونو باندې سبسیډي ده دا تو روپی نه 15 جوړه شوې ده ما خیال دی په دې حالاتو کې چې د ملک حالات دي نو دې ته موږ یو خپل او بهترین بجټ ویل شي
د خزانه د وفاقي وزیر په وینا چې د دې بجټ خساره به د ټیکس نظام غوړ جوړولو په ذریعہ پوره کولې شي او دا بجټ به د دوی یو ښه او لسمل بجټ ثابت شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی پښتنو مترکی لیکوالو نن په خبر کې د پریس کلب مخې ته د پښتونخوا حکومت او ټیکسټ بک بورډ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. غوښتنه یې وکړه چې د پښتنو اتل کالو خان چې په نصاب کې کم غلط او منفي کردار ښودل شوی دی هغه دې لری کړل شي او دې کې ککړ متعلقه چارواکو ته دې سزا ورکړل شي او د کالو خان په اړه دې مثبت مضمون په نصاب کې شامل کړل شي. تفصیل د شبیر احمد جان اورو.
دا پښتانه مترقی لیکوالو دغه احتجاجي مظاهره کې د دغه تنظیم مشرانو نه علاوه د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری می افتخار حسین د بشري حقوقو غړو یو شمېر مشرانو ګډون وکړو او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې رقم پښتنو اتلانو د یو سازش د لارې کردار کشي کیږي د هغې د مخنیوي وکړي شي او دغه پښتانه اتلان چې د پښتنو لپاره قرباني ورکړي دي ورته د پښتونخوا په نصابونو کې هم د اتلانو ځای ورکړي شي. می افتخار حسین مشال لیډو ته په دې حق لوویل
اتلانو هیروګان دی د خاورې دننه دا کوشش کوي چې دا مطلب په ویلن باندې خلکو ذهن ته کوش کی دا ډېر وخت نه چې کم دی د پښتنو خلاف یو غټ سازش را روان دی. مونږ د موجوده حکومت د دې خبرې چې کم دی غندنه کو او کالو خان چې کم دی نو هغه د پښتنو هیرو اتلو البته مغل له شکست ورکړو چې کم د مغل بچی دلته وسی هغه به چې کم دی نو د مخالفت کوي او چې کم د پښتنو بچی او د خاورې بچی دی هغه د کالو خان مخالفت نه کوي.
د مترقی لیکوال تنظیم چیرمن محب وزیر وای چې په خپل خورا پښتنو اتلانو بخله داسې غلط بیانی کول دا پر روان کول باندې ډیر منفی اغیز غورځوي
او یو کالون وګدې مبارزه نه پس چې کلمون د کریکولم دا سبجیکټ صبح لراوړو او بیا په خپل صبح کې مونږ سره هماغه عمل کیږي چې کم دا یو کال نه مونږ سره مرکز کولو نو دا ډیر د افسوس خبره ده. ظاهره خبره ده چې کله د قوم نه خپل مشران هیرول کیږي او هغه ورته بلکې په غلطو نمونه اخیستل کیږي نو دوی د خپلو هیروز نه په زائد د دې چې مینو کی ورته رام دوی ته نفرت کول شروع کی او کله چې د خپل اسلاف نه خلق نفرت کول شروع کی نو کومونه ورکیږي.
د نوموړي تنظیم صدر اجمل صادق د خپل غختنو په خپل باندې مشال لیډو توای
رسمی معافی واری او بل لکه مونږ دغه هم وایو چې دې باندې چې کوم چې کی دا د ټیکس بورډ او دغه پروفیسر او دغه حکومت چې کوم دې دغه خلکو نه وایي.
د پښتنو اتلانو د کردار په خپل باندې می افتخار حسین زیاته کړه
مونږ کنن پاکستان دی کنن هندستان دی دا خاور آزاد ده د پښتنو په قربانۍ آزاد ده دا خلک چې نن وزیر اعلیګان دي او څوک پکې گورنران دي څوک چې کوم دی نو هغه وزیر اعظم دی څوک پرزیدنت دی دا د خدای خدمتګار او د دې پښتنو د دوی برکت دی چې نن مطلب دی دلته اقتدار کې دي نو په کار نه ده چې زموږ سره ظلم او زیاتی وکړي.
د هیئت تنظیم مشران وایي چې خوشا یو کال وړاندې د خیبر پښتونخوا په نصاب کې د محبوب الله نومیکس لخوا لیکل شوی مضمون شامل کړی شو چې پکې د ثوابه کالو خان بابا د اکبر بادشاہ په مقابله کې یو منفی کردار ښودل شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیرای دی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا د مخالف سیاسي ګوندونو مشرانو په احتجاج کوونکو نرسانو د پولیسو لخوا د تشدد غندنه کړې ده او وایي چې د احتجاج کوونکو نرسانو سره په کار د مذاکرات وکړی شي. په نرسانو لومړی د زیارت په ورځ د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ مخې ته د شپې ناوخته پولیسو لاټي چارج کړی و، بیا د جمعې په ورځ هم په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې دننه په نرسانو لاټي چارج وکړل شو. د نرسانو اتحادیه وایي پولیسو د دوی 15 ملګري نرسان هم نیولې دي چې زیاتره شمېره پکې د نارینه و ده. په دې اړه تفصیل له پېښوره غلام غوث را کوي.
په پیښور پریس کلب کې د خالی په ورځ د خبری غونډې پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند مرستیالي پارلماني مشري نیګت یاسمین اورګزی مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت له د نرسانو سره د تشدد په ځای مذاکرات کول پکار دي.
ډېر ظلم شوی دی، بیوروکراسي په ذریعه باندې صوبې نه چلیږي، پولیټیکل طریقې باندې چلیږي. د شپې په تشدد شوی دی، د پولیس والاو په لاټی چارج کړی دی، د هغې لاسونه خپې او سټونه والا مات کړي دي.
او د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي د پښتونخوا د حکومت دا داوا سمه نه ده چې ګنې د پښتونخوا پولیس غیر سیاسي کړی شوی دی.
دا پولیس دی سیاسي کړو، پنجابي آی جی راوسته په دین پوي چې زنانه سي او نارینه سي، زنانه څوک جیل ته ورچي، زنانه له څوک سرونه ماتي، زنانه له څوک پی ماتي او څوک زخمی کوي.
او د جمعیت علماء اسلام پی ویان عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف د دوه مخی تګلاره ده چې په پنجاب کې د نرسانو د احتجاج ملګرتیا کوله او په پښتونخوا صوبه کې د نرسانو په احتجاج تشدد ترسره کړو.
مونږ لاړو د نرسانو سره یکجهته اظهار مو کو، مونږ داغي کم کہانی اوردو، کم سټوري مو اوردو، هغه سچ کم ظلم بربریت شو د زنانو ذات په حیثیت باندې مونږ ګورو. دا مونږ د پاره د شرم مقام دی چې صوبایي حکومت دلته پښتو روایتم اسلامي روایتم ټول پامال کړ. د پنجاب کې چې کله نرسانو اعلان کړو نو دی لاړ الته داغي سره یکجهته اظهار کو. دلته چې دی اعلان کړي دی هغه وال ټکور کې مونږ مذمت کړو، د خبره مونږ مطالبه کو دا خلک دې فورن رها کړی شي او د خلکو باندې مقدمات ختم کړی شي او نو کورو باندې بحال کړی شي.
په نرسانو د پولیس لخوا د شوی تشدد په لړ کې می د سیادت د صوبایي وزیر شارام خان ترکی سره د ټلیفون د لارې د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه رااله څه جواب را نه کړو. خو د نرسانو د اتحادیې جنرال سیکرټری انور سلطانی بیبی مشال ریډیو ته وویل چې په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د جمعې په ورځ هم په هغوی تشدد ترسره شوی دی. د پښتونخوا د حزب اختلاف ګوندونه غوښتنه کوي چې نیول شوي نرسانې دي د بند آزادي کړی شي او د دوی د غوښتنو په لړ کې دي صوبایي حکومت د تشدد په ځای د دوی سره مذاکرات وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو په پلانګار مومند کې د ویلانجې د حواري لپاره په سوره کې د ورکړل شوی 15 کلنې جنې د ورکړې فیصله نن ختمه شوه او دغه ماشومې د سورې نه آزاد کړه. دغه فیصله د ځای جرګې او د قبایلي سرکاري انتظامی لخوا په شریکه وشوه چې سزاوار فریق په متاثره کورنۍ ته 5.5 لک روپۍ ورکوي او د سزاوار فریق هغه تن چې جرم یې کړی دی تر 5 کالو پورې بعد دغه سیمینه بهر ژوند کوي. په دې اړه تفصیل د شاهنواز ترکزی نورو.
قومي جرګې او قبایلي حکومت د سوري فیصلې ختمه کړه، ولې نور ځینې فیصلې د ملک محمد ګل په وینا داسې وکړي؟
دود مطابق هغه عذر چې ستوي ماغه تر تقریبا 1 لک روپۍ خو دې به دا یو فرق چې کم تاوان نشو په منډو باندې تقریبا 5.5 لک روپۍ دغه جوړې دي. هغه فریق اول ته چې کم دیغه په فریق دوم باندې کې خو دې هغه مور کړي. به دا ملزمان چې کوم د ریواج مطابق چې کم دی هغه د یو سلور 5 کالو د مودې د فار په دې کلی باندې بندي. د سوري داسې یو مسله ده چې خلک تعلیم یافته دي، دا اوس خلک یو جبر ګني، یو ظلم ګني. داسې خبرو نه جرګمار چې کم دی پرېس کوي.
جرګې مشران وویل چې د فریقینو نمونه باید په میډیا خواره نشي او دا ځکه چې پکې د غیرت په نوم لانجه روانه وه، خو هغوی داسې فیصله کړې چې دواړه فریقونه پرې راضي دي.
زموږ کوشش دی چې مونږ کوم ځای کې داسې یو تنازع راشي هغه چې د هرې خبرې نو مونږ د قوم مشران راپاسو او هغې سره چې کوم دی دواړه طرفینو کې منډې تنډې وو سوال جاري کوو او داسې یو لارې ته هغوی جوړوو چې هغوی دواړه مونږ راضي کړو او په خوشحالۍ سره زمونږ هغه مسلې حل شي. د هغې زمونږ د قبایلو د مشرانو یو دستور دی، په هغې مونږ یو خپله جرمانه ږدو او د هغې جرمانې لاندې بیا بقایا زندگی ټول مونږ خپل ژوند تیرو.
د سوري په نوم د یادې شوې جنې پلار ته د جرګې د یو شریکوال په وینا د وړاندینې جرګې لخوا ویل شوي چې ګینې د لانجې د هواري لپاره به سوره ورکوي، خو نن یې دغه فیصله ختمه کړه.
ولی خان عزیزه، مخکې پکې د دې دغه زموږ د جوړې نه مخکې پکې خبرې وې چې لس سوري بدل کړم او پنځه بدل کړم، خو اخره کې مونږ له واکړه کړې دای نه کړې او هغه وراره دی کنه، هغوی وایي چې مونږ پکې نه ورکو کنه، او چې روس یې عمر هم خراب وي کنه نو اړخ نه دي، لکه د مسلمان د شریعت قانون هم بیا نه دی کنه.
د جرګه کوونکو په وینا څه موده وړاندې به د لانجو د هواري لپاره د سورو رواج عام وو، ولی اوس دغه رواج په ختمېدو دی او دا ځکه چې سوره د بشري حقونو په ضد ده. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ته مازیګر سلور نیمه بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ملیحا میرزاده ناورو.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان په هرات ولایت کې د سلما بند رسمن پرانیستو. نریندر مودی وویل چې دا بند د هند او افغانستان ترمنځ د اعتماد او خوشبینۍ نښه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی له نریندر مودی مننه وکړه چې دغه بند د هند په 270 میلیون ډالر ورغول شو. نوموړي دغه ډیم ته د افغان او هند دوستۍ د بند نوم ورکړ. د پاکستان خزانه وزیر د جمعې په مازیګر د دغه هیواد د نوي مالی کال لپاره د 3 لوی کرب او 90 ارب روپۍ بجټ وړاندې کړ. په بجټ کې د پرمختیایي کارونو لپاره 800 او د دفاع لپاره 1 شپږ ارب روپۍ مختص کړل شوي دي. د بلوچستان پولیس دعوه کوي چې له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم جیش الاسلام د یو مشر په ګډون 4 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. نن په پېښور کې د پریس کلب مخې ته پښتنو مترقي لیکوالانو تنظیم د پښتونخوا حکومت او ټیکسټ بک بورډ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو غوښتنه وکړه چې په نصاب کې د پښتنو اتل کالو خان کوم غلط او منفي کردار ښودل شوی دی هغه دې بدل کړی شي او د ککړو کسانو ته دې سزا ورکړل شي. د خیبر پښتونخوا مخالفو ګوندونو پر احتجاج کوونکو نرسانو د پولیسو لخوا د شوي تشدد غندنه کړې ده. نن په پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې په وخت پاکستان پیپلز پارټي مرستیالې پارلماني مشر نګت اورکزی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ته د تشدد پر ځای له هغو سره مذاکرات کول پکار دي. حکومت لاسنه دی ویلې. ریپورټونه وایي شامی پوز د روس په ملاتړ د اسلامي دولت په وسلوالو خلاف کاروایی کې تر پرمختګ کولو وروسته رقا صوبې ته ورننوتې دي. ملګري ملتونه به سبا له د شام له حکومت رسمي غوښتنه وکړي چې معاصره شو سیمو ته له الوتکو د مرستې موادو ورغورځولو اجازت ورکړي. د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکو خبر ورکړي چې د لومړي ځل لپاره 13 ورځې له بحیره رومه په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې خلاف هوایي بریدونه کړي دي.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپنو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورسپانه خپل اداريه کې لیکي د هندستان لخوا د پلټن ورستو په پاکستان باندې د پټان کوټ په حمله کې د ککړتیا شکونه غلط ثابت شوي، کوم چې یقینا د دواړو ملکونو ترمنځ د اختلافاتو د خاتمې لپاره ګټور ثابتې دي شي. د اداري په وینا له دې پلټن ورستو اوس هندستان کې یوازې په دې پیښه کې د کارونکو فون نمبر ذکر روان دي، خو دې لړکی چې هم د کومو ثبوتونو ضرورت ته هغه لا په ښکار ډول مخې نه دی راغلی. نو که هندوستان د کوټلی ثبوتونو د لارې پاکستان کانې کولی شي، نو له هغې وروسته ممکنه ده چې د هندوستان ډلې ته د نورو پلټنو لپاره پاکستان ته د راتګ اجازت ورکړی شي. دریا اخري کې وایي باید چې پاکستان او هندوستان دواړه د خپلو اولسونو په خاطر خپلو اړیکو ته توجه ورکړي او خپل تعلقات ښه کړي او بې ځایه په یو بل د تورونو لګولو نه ډډه وکړي، او په خاص توګه هندوستان چې اکثر په پاکستان تورونه لګوي ځان له دې امله وژغوري د دې ترڅنګ اج ورسپانې خپل ادارېږي کې په پاکستان کې د تختبای په کندراتو باندې لیک کړي دي او وایي چې اوسور زیوړان دي ل سریلانکا د بدمت د پیروکارانو یو ډلې د تختبای د کندراتو دوره کړي ده او دا کندرات یې ډیر د اهمیت وړ ګرځولې دي د ادارې په وینا د تختبای په خوانی اثر خو ډیر اهم ګڼلې شي خو تر دې دمه نو وفاقي حکومت او د صوبایي حکومت دي اثارو تر سیل لپاره سغور انتظامات کړی دي ادارې وړاندې لیکي په نن جدید ساينسي دور کې په سلګری کې آرکیالوجي سایټس ته د یو سند حیثیت ترلاسه دي او یوازې دا نه بلکې د زری مبادله ګټلو لپاره هم یو اهم ذریعہ ده ادارې اخیری کې لیکي په کار دي چې صوبایي او وفاقي حکومت په پاکستان کې اثر محفوظ ساتلو لپاره اقدامات وکړي او د دې سره سره دلته راتلونکو لپاره هم اسانۍ پیدا کړي چې دارنګ د سیلګری لپاره بیل کړی شوی بجټ په سم ډول ولګي
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د برتانی ګارډین ورسپانې په یو لیکنه کې ویلي د پاکستان سپریم کورټ ته مختارمای مقدمه ته لسره کتنه کوي پر نوموړي په 2002 کال کې ډلیز جنسي تیرې شوې وو بلخوا امریکایي ورسپانې واشنگټن پوسټ بیا د افغانستان په اړه د ولسمشر باراک اوباما تګلارې ته کتنه کړې ده د دواړو مقالو مهمه برخې زموږ د همکار پورېوال کاکړ ناورو
د برتانیا ګارډین ورسپانې د مقالې په فایل کې لیکلي چې مختار مائی ته پر هغې 14 کال وړاندې د سوي جنسي تیری په مقدمه کې د انصاف ورکولو هلي بیا ژوندۍ سوي دي پر مختار مائی په 2002 کال کې د پنجاب په یو لوري پرته سیمه کې د کلی د مشرانو په خوله لدې کبل ډلیز جنسي تیری سوي و چې د هغوی په وینا د دې 12 کلن نور ل یو بل لوی عمر شجې سره نامناسب اړیکې درلودې پرنموړی له جنسی تیری کوونکو څور لسو تورونو کسانو څخه شپږو ته د مرګ سزا واورول سو خو د هغوی له اپیلونو وروسته بیا 15 بیرته خوشی سو سپریم کورټ هم درې کال وړاندې د پریکړه پر ځای ساتلې و خو اوس یې په ناڅاپي توګه امر کړی چې دې پریکړې ته دې لسره کتنه وسی ورسپانه لیکي د سپریم کورټ د دې پریکړې لسره د جاج اخیستنی امر نه یوازې یو نادر کار دی بلکې په دې مقدمه کې یې مختار مائی ته د انصاف ورکونې هیلي بیا ژوندۍ کړې دي نوموړي ورسپانې ته ویلي دا نه د خبره چې جاج ولې دې مقدمې ته لسره کتنه کوي خو د دې په فکر شایي داسې څه یې پکې لیدلی وي چې پخوا ورڅخه پاتې شوی وو مختار مائی وایي دا ویره لري چې کچیری سپریم کورټ هم انصاف ورنکړ نو دا به بیا چا ته فریاد کوي هغه ځکه چې په پاکستان کې تر دې بل لوی عدالت نسته مختار مائی وایي دا هیله لري چې عدالت به پر دې و جنسي تیری کوونکو ته سزا ورکړي او د دې په وینا کچیری عدالت ورنکړه نو دعا کوي چې خدای یې سزا کړي ورسپانه لیکي د مختار مائی مقدمې ته لسره کتنه شای د جنسي تیری په اړه قانون کې د اصلاحاتو کول وهڅوي بل پلو د امریکا واشنگټن پوسټ ورسپانې بیا د افغانستان په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما تګلارې ته کتنه کړې ده واشنگټن پوسټ دا څېړلی چې څه ډول د ولسمشر باراک اوباما تګلارې په افغانستان کې میشت امریکایي پوځي چارواکي دې ته اړیستي چې د عسکرو پر ځای له قراردادیانو کار واخلي ورسپانه لیکي په افغانستان کې د عسکرو پر ځای له ولسي قراردادیانو کار اخیستنه هلته د عسکرو وړتیاوي او پیوستون زیانمنوي واشنگټن پوسټ لیکي د امریکایي پوځ لخوا دوی ته ترلاسه شوي اسناد لیکي چې داسې عمل به د دې عسکرو پر راتلونکو ماموریتونو ناوړه اغېز ولري
د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه د افغان سولې بهیر سنځي
دا مشکل دا مصیبت زموږ په خاوره کې دا خارجي دي پردي دي
له پاکستان سره د افغانستان اړیکې
چې پاکستان خپل خاوره غول د افغانستان په خلاف استعمال ته پرینشتي او پاکستان چې د هند سره خپل شخړه په افغانستان کې نه کوي
پر تورخم دروازه له افغان وګړو د ویزو غوښتنه
دلته د ډیورن کرښو د انګلیزانو پر موږ تحمیل کړل او یو ولس یې دوه ځای کړ
له پخواني ولسمشر حامد کرزي څخه مودا او نورې پوښتنې په یو تفصیلي مرکه کې کړي چې د اتوار پر ورځ د پېښور په وخت د ماسپښین په درې نیمو بجو اورېدلی شي
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو اونیس پروګرام تړون ته. د نن په پروګرام کې د سوات اوسیدونکو د ژوند اجواک په اړه تفصیل درکو. د پروګرام جوړونکي د مشال همکار بوریوال کاکړ دی.
د مشال رادیو د اونیز خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کله کوم. د خبرونه د خبر پښتونخوا د سوات په اړه ده. د خبرونه په فایل کې به درته د سوات جغرافیا درو پیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واوري، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو په اړه واوري. درنو اوریدونکو، د سوات نوم به شای ډیرو، لومړی د فطري ښکلا سیلګرۍ له حوالی او بیا په دې وروستیو کلونو کې د بدامنۍ او ترهګرۍ له حوالی اوریدلې وې. د خبرونې له موضوع سره سم مې له پروفیسر محمد روشن څخه وپوښتل چې د سوات د جغرافیا په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
چې موږ نننۍ سوات کوم ګورو نو دا د خیبر پښتونخوا یو ضلع ده، خو که موږ لږ به شاته لاړ شو په تاریخ کې نو سوات د یو خطې نوم دی چې د هغې د ملکن ډیویژن دا کوم چې میدانی خطه ده دا سوات دی، او د دې شمال کې گلګت بلتستان پروت دی، کوم چې په تېر وخت کې نوردرن ایریا ویل کېدل. نو دې په مغرب کې چترال علاقې او اپر دیر او لور مشرق او په جنوب کې کوهستان ډیسټریکټ، د شنلې د مشرق د طرف نه ده، په جنوب کې د بونیر ضلع په طرف.
له پروفیسر محمد روشن څخه مې وپوښتل چې د سوات مرکز او نور واړه شارګوټي څه نومېږي؟
ننګوره ده، او ننګوره اوس په دې وخت باندې د 500,000 تقریبا 400,000 500,000 خلکو ښار دی، او دا یو اهم د تجارت ښارون دی. دې طرف په خوا کې چې شریف آباد دی، دې نه علاوه د سوات نور
اوس بالا نوموړي څخه په دې اړه واورو چې په سوات کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. یو ځل بیا پروفیسر محمد روشن.
په سوات کې لویه قبیله چې د پښتنو ده نو هغه یوسفزی آباد دي، مین ویلې چې دغه د یوسفزو ویلې ده، او دینا لکبره چې دی دا د کوهستانیانو دو قومونه آباد دي، دا هغوی دو ذهنه دي. د بحرین کې توروالی قوم آباد دی، بحرین او د مدین په سویل خو کې، او په کالام کې چې دی کوهستاني دو قوم دی، گاوري ژبه ویلې کېږي هلته، هلته کالام کې هغوی آباد دي. سوات کې تقریبا 15 ژبې ویلې کېږي، پښتو ویلې کېږي، توروالی ویلې کېږي، دا کالام دا گاوري یا کوهستاني ویلې کېږي، د کالام په یو ځای کې چترالی هم ویلې کېږي، ګوجر په دې غرونو کې ډېر لوی تعداد کې آباد دي، ګوجرو ویلې کېږي. خو موږ ته په مټه کې بیا داسې د ترکلانیانو مختلف دغه دي، هغه هم راته ملاوېږي چې هغوی اوسېږي، شلمانیان دلته آباد دي، خټک هم داسې خال خال لیدلې کېږي.
ژوند جواک
په سوات کې د ټولنیزو او تعلیمي چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالۍ پر کومو موکو او څنګه لمانځي.
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دي، هغې کښې د خوشحالۍ اظهار ډېر په ښه طریقه کېږي. بیا په خادو کښې مختلف داسې پروګرامونه کېږي چې هغې سره هم تړلي دغه چې دي، نو سندرې پکښې را شي، ګډاګانې را شي، د علاقې خپل مختلف چې کوم روایتي رقصونه دي هغه وویلی شي، روایتي سندرې را شي. ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کښې، نو که هلک وي نو په هغې نسبتا زیاته خوشحالي کېږي. یو روایتي انداز داسې دی چې نو کو په والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي. بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کېږي، نو د سنتو
عثمان
السیار په سواد کې د غم او بد ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون په اړه داسې راته وویل.
د سواد خو یو رجحان دا چې پتریا منته غم راشي جمعتونو کې اعلانونه وشي. اول خو د ټولنه وړمبۍ دا چې د قبر انتظام کم دي قبر ورکنستی شي د هغې دپاره بیا د هغې سره دغه متعلقه کم کور ته چې خلک راځي د دعا دپاره پاتې دپاره دغه غم ځپلی کور چې د هغې ته دلته څو طریقې دي چې یو طریقه دا چې دغه کم کمیټي ده کم تنظیم چې دی دپاره جوړ شي هغې د محلي نورو کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به د دومره کسانو یو کور د خوراک انتظام کوي. نو هغه کورونه بیا یا هغه متعلقه کور ته دغه خوراکونه راوړي یا دغه کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نو هغې د ځان سره بوځي. دویمه طریقه ورسره اوس داسې نه ده غونته کې راغلی ده چې عموما دغه کم محلي یا دغه کم کلوغۍ چې کوم کورونه دي نو هغې یو مخصوص پیسې راغونډې کړي لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ نو هغه ټولې راغونډې شي او هغه د محلي د کمیټې چې کوم مشر وي هغه پیسې هغه ته حواله شي او هغه متعلقه علاقه کې کور نه تپوس کړي چې یاره تاسو ته د څومره مېلمنو د خوراک انتظام کول دي ځکه چې هغه خو ځپلی کور هغه دغه انتظام نه شي کولی مېلمنو زر کول په خپله په غم کې نو هغې لپاره دا انتظام وشي چې یو نمبایي یا یو پخلي کوونکی تفصیلي هغه سره خبر وکړي او د هغه وختن مقدار هغې ته ورکړي چې د کرنې دپاره د ماضي دومره خلکو ډوډۍ ماښام دپاره دومره خلکو ډوډۍ یا ورسره د چین انتظام دغه طریقه باندې غم کېږي. بیا چې کوم داسې یو قدرتي آفات راشي یا داسې یو بم ورنږدېږي یا لوی حادثه شوي نو په داسې وختونو کې خلکو کې بیا هغه د ورورولۍ جذبه نسبتاً لږ زیاته راپیدا شي د هغې سره مالي مرسته هم ډېره زیاته کوي د هغې سره په سماجي او عالم د همدردۍ اظهار ډېر زیات کوي.
عثمان ولسیار وویل په خوا چې په سواد کې کوم دودونه یا روایت وو هغه اوس ډیر اغیزمن شوی دی خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درېدو رسم لا پر ځای پاتې دی کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي. نوموړي په سواد کې د ناواړه روایتو په اړه داسې وویل.
په سواد کې چې زما په نظر کې کم د ټولو نه یو بد عمل دی نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د فیشن یو ډېر عجیبه جهان دلته کې روان دی. دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اغستی دی. دلته د خور لور په سر باندې پیسې اغستل خو نشته خو دلته کې دغه رسمونه چې زموږ کوم دي چې په ودونو کې د غیر ضروري اخراجات په هغه کې که وګورئ د جامې جوړې چې دي نو ډېرې زیاتې ګران بیه دا عمل روان دی. دلته شادي حال یو ټرینډ ورو شروع کېږي په یو حواله خو ښه چې لکه د نوي دور خپلې تقاضي دي خو دې کې زموږ تهذیبي او زموږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي.
عثمان ولسیار وویل په سواد کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري خو کیسه د دې برعکس ده. د ده په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سواد کې ترهګري ولې او د څه لپاره وسوي. نوموړي هلته د ترهګري د اغېزې په اړه وویل.
باور خو زما خیال چې مونږ په کور کې هم اوس په یو بل نشو کولی ځکه چې دې حالاتو مونږ ډېر زیات وځپلو په کورونو د دننه زموږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر صحاده پورې ډېر زیات متاثر شوی دی ځکه چې په هغې کې یو کس طالب و د هغې که وروسته د آپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور نست کړی دی هغې تباه کړی دی د هغې کې دا نور رونه هم ټول متنفر شو دی یو بل ځکه چې قصوروار یو کس وي او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه زمونږ په دې حواله باندې بد اعتماد ډېرې زیاتې شوي دي. باور بیخي په دې معاشره کې ختم شوی دی. د پلار میلمه سره یا د کلي کلوغې د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کې دننه په یو کور کې دننه هم باور نه دی پاتې شوی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په سواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خویندو جرګې مشره تبسم عدنان مشال ریډیو ته وویل د سواد په ټولنیز ژوند کې له میرمنو سره توپیری چلن او زیاتۍ کېږي.
غریلو تشدد داغه سره کمی تړلی خبرې نوري اغا دلته هم موجود دي. زنانه سره چې دی نو د پیدایش نه چې داغه سره ظلم زیاتې شروع شي نه ځین چې داغه د مرګ پورې داغه سره زیاتې رواني غیرت په نوم باندې پخا قتل کېدو، اوس چې دی نو د خودکشۍ نوم ولور کړی دی. داسې دوه کیسونه زما مخې ل راغلل چې هغه جنۍ خودکشي نه وه کړې خو زهر یې ولور کړی او وی چې دا دی خودکشي کړې ده.
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
اول خو هغه ته حق پته نشته چې زمونږ څه حقوق دي. دویمه خبره دا چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه. هغو ته پته نشته چې زمونږ څه حق دی، مونږ دا حق اخلو څنګه؟ خو بس د یو تیارې په شان د خپل ژوند تیری که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي، لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نه زیاتې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي، که هغه د حکومت په نوکرو کې، که هغه بل چیز وي، که هغه یو عام د کور ښځه وي، که هغه د غریبو علاقو ښځه وي، خو تکلیف هغې زیات لیدلی. مونږ چې کوم حالات لیدلي دي، کوم مونږ چې کوم د طالبان د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته فریټ او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي، نو دا د هېرېدو خبرې نه دي. ایله خبره کېږي د خلکو دا زړه د ویرې نه بیا دوباره ډک شي.
رفعت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګه وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د هېرونو ته، د زمونږ بچو ته، زمونږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي، د دوی حقونه مه خرابوي. که هغه د جایداد حق وي، که د هغه د تعلیم حق وي، که هغه د خپل د رای اظهار حق دی، دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی، د دې حق نه هغو تاسو ولې محرومه کوئ؟
د دې سیمې ګټه وټه.
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سوات هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي.
دا د سوات سره یو خوا کې نو ایریا ده، شاډیری ورته مونږ وایو. نو په شاډیری کې چاینا پلی چې دی دا ډېر زیات سیوا پیدا کېږي. هلته کې یعنی د دیر سره په خوا کې چې زمونږ د سوات کم بارډر لګي، په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي، کومه تامبه چې مونږ یادو هغه ډېره زیاته ده. درشن په سوات یو بل سایډ دی نکتخیل ورته مونږ وایو. په نکتخیل کې آیرن ډېر زیات، آیرن اور چې کم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي. کوکاری زمونږ د سوات چې کومه علاقه ده، په هغې کې دا سره زر ډېر زیات پیدا کېږي، ګولډ چې ورته وایي. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو لکه زمونږ سوات زمردو یو ډېر بهترین کان دی، ویل کېږي په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو، ویل کېږي چې دا زمرد چې کوم دی دا په ثابته دنیا کې په دریم نمبر باندې اعلی زمرد دي. کورنډم دي په ملمجبه کې، په کورن په دې ملمجبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دي او بنچونایټ ورته وایي. دا هم ځای په ځای دي په سوات کې. ګریفایټ سي او کرومایټ چې کوم دی نو هغه بیا د سوات چې کله دا حد ختمیږي او شنګلی حد شروع کیږي، نو دغه کلته چې کوم دی کرومایټ په ډیره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کیږي.
نوموړی وای د سواد دمځکی سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوې کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې یاره په دنیا کې، په ثابت دنیا کې دیارلس داسې پوینټس دي د ځمکو یعنی ټوټې دي چې په هغې باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرلی کېږي. په هغې کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سوات هم حسابېږي. دلته کې په سوات کې یوازې څلوېښت قسمه مڼه پیدا کېږي. دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کېږي. او د دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سره اړو سحد نه دی معلوم، شوله ډېره زیاته پیدا کېږي. وریجې چې وته وایي کنه چې میوې پیدا کېږي. او دغه شان چې کوم دی سبزیانې ټولې پیدا کېږي. یخ علاقو سره چې څومره فصلونه تعلق ساتي نو هغه ټوټل چې کوم دی د الله رحم دی چې هغه په سواد کې په وافر مقدار پیدا کېږي.
امجد علي صاحب وویل د سواد پر قدرتي زیرمو او زرخیز ځمکه سربیره د دې سیمې ډیر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوریو پسې ورک دي.
په دې سرکاري پوسټونو باندې به کوم خلک شته خپورا په د سوات سلامپور یو علاقه ده اسلامپور او تموي سلامپور او تموي دا غي زیاتره خلک چې کندنه لکه ټول په پولیسو کې دي دلته کې د فوج کې دي په نو سوي سره باندې چې دا غوسته زراتو سره ټچتا ډېر شپږ ډېر شپږ چې کندنه خلک بهر زمګا په بهر ملکونو کې دي یعنی په هر دریم سلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي نو دوی د خپل کار چکم دے ہاں طرف تم روان دی
نمیالی د دغه سیمه
تاریخ پوهان وای چې د پښتنو د غرنۍ او شکولې سیمه سوات د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاتې شوی دی. د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پو پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سوات د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي. نوموړي وویل د سوات د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي، خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ.
بادشاہ اویس او بادشاہ پکل نو ددی بادشاہی په سوار لسو پنځم کې دلته ختم شو د سواتیانو د او کابل د اړه او د کندهار د اړه یو نوی قبیله را لا چې هم پښتانه او د غزاړو سواتیانو کوټلي پښتانه چې هغه د یوسف زنان په نام باندې چې موږ د دې قائد چې و نغه ملک احمد بابا و او د دوه وزیر یا د مشیر یا د لارښود چې استاد و د ویل شم چې هغه شیخ ملی بابا دی. د شیخ ملی بابا قبر په سوار کې په بلوګرام سره دی او د ملک احمد ماوانی په لیر کال کې ډېر لوی کانسل په دغه کې او په بخیل کې دلته بیا د سیدو بابا د راتلو پورې چې هغه تل مجاهد ځان له کول او سبق کې وی او سپیری موریدی او دا او دا خو زما په نس خدای عزیز دی چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر لوی تګور سره دی چې هغه نوم عبدالغفور خو په سیدو بابا باندې مشهور دی. د دغه سیدو عبدالغفور بابا سیدو بابا نو چې کوم دا د نو سې په نو له سو ولس کې د مې ګل عبدالودود په نامه باندې راغی په سوات کې یو مضبوط تا ایو پخا مثالی باچه چې سړی د اکبر سره می خو دې چې لا شو پر می خو دې چې خپل بالکل نالوسته سره به سواد نه مینې چې کله نو په لول سو یو کوم په دوستم کې دا غو قابل زه چې هغه اسلامي کالج او په خو یو ډیر کول سټډنټ ته لیلم سبقوالو هغه میجر جنرال جانزی ابراغه د فلر په زمان د سات بچا شو کو پاکستان او هڅنګ په سره چې وکړه دا یا یا خان دورو په یو ریډو په اعلان باندې په لول سو یو کوم یو ایم کې زمونږ د مهاجر بچي ختم کړي خدای ګواهه مونږ
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سوات پاړه معلومات اوریدل. ل دې سره د خبرونه وخت پای تر رسیدي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس ز بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ. خود مشال رادیو اوریدل مه هیروي.
نوابا غزا جوڑی گی برول ملے گزر کی گی
غزا جوړیږي د دیر نوابا غزا